پیام شما نظر شماست.
احمد چبرم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هواده د حق افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د سرګندونه د حق تازه راپور په خبرګون کې کړی چې وای په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتون کې د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ ویل جرمني باید نړیوالي وګړ پالنې ترشمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم په پاڼې پروند د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلی چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلی امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوی. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیر شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ACA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوی بایللې وي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوی و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نشتې د دالبندین شار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ییز چارواکی عتیق شاه وانی فرانس پرس ارجنټ ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوی او بیا راځړول شوی دي. نو موږ زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبه پورې وژل شوی وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتون کړي. په دې سیمه کې تونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د بشری حقوقو د سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالي پر کرهنې منفي اغېز کړی.
د دولت سمداغه غوښتنه د ورګ د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دو جمعې او بتوري به یې ځک
دا به هم واو.
ISKP continues to expand its activities.
د دایښ د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې سکریږي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هيومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ چړونکې فرشتي عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشارې پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکو غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیر د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا او وینجن او ټول افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د وسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسولو کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید شمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خو د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوې نهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر په هولندي شوی دی. طالبان د دې او نورو انتقادونو په جواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پرانا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
روزګان کې د وچکالۍ لامل د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کاروانګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کاروانګر شنه جوار، ریبیا او څارویو ته ورکوي. د روزګان شاوخوا 90 سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګری سره د ترینکوټ شاراډ وند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سین په منځ کې ساکن دی چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سین چې په ملنونو جری باسل خیزم ځکه او باغونه یو بول وسوچ سوی دی او د غلط خلک په اکثر سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله آزادی راډیو ته ویل
د لامل د وچکلې د وره دمونه منسته ورود مو وچتی و دغه پخته په دمزکه کې دغه د چانانو تکاجو دغه جواری مو کړی دغه په بو ګرد ورځ پخته د دولت سم دغه غشتنه د وره د دمونه راته بستا کې دمونه راته وته د ګور ګرد دو جمع او به تورې به یې ځک چور دامه دا بیا مرجته ضرورت نه لري ورور دغه مده دولت اسه د حکومت اسه مده غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سین کې ساکندلې دي. دای د سولرین دارو په مرسته وبره پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم د دې وښه وسم د دې څا شروع کړی دي. حکومت اسه دایله کوم چې مرته دم راوتل دا د وچکلې عامل دي.
وچکلی ان ډیره ده
و وچکلی به خل ډیره ده و رسدل کښتې ترڅو غره د دیوال په مخ باندې دا دی وچس وشتنه مداغه کومه کر سره وکیز مر سره
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې اوسیدونکی دي چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د جهکان یمه دا شاوخوا دی ته خپله وینې دا ما د پالیس کرلی چېر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکه کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ما شړی. د هغه څه دغه قدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستون سره دوغ ونې مخ خامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورسک یو دی شم خوړی د جوړه د لاس شش کال نه جواري سته هیڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ معنی غنم
د کروندګرو او بڼوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونو کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلي، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیکډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیکډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډیر ژر به د غاجان بند هم جوړ سي.
کله چې هوا پر تبدیدو سي نو د اوبو له کمښت سره اروزګانۍ ولس مخامخ سي، چې د دې لپاره موږ تل هڅې روانې ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شتون ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې. د وزارت مقام انشاءالله اطمینان په دې حق راکړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېل وړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانۍ موافقې وي خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وزنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یو تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یو موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحدو ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیری یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنځشنبې په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پایته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته ویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور لمخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمته او شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزه جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزه پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 40 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسلوالې وژلې دي.
د اوکران یو جګپړې پوځ قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسي په کورسک شهر کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ګرو جنرال الکساندر سیرسکی پرون د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د سرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځ یې خلی ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موبړې زیاتوي چې په ټوله کې وسط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواک سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیری پنځنبه په ورځ لزویستیا ورسپانه ته وویل چې د اگست پشپشمه د روسي پر لبیدیزه کورس سیمه د اوکران یرغل د ناتو په مرسته پلان شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکي جنې شنن کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغات او د نورو غړو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخ کړی ده. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړی حمله مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانان او شنن کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړې. د هم په اړه تفصيلي راپور
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندېښنو ترڅنګ بل اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړې چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول ایجاد کړي.
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28مې نېټې خونړۍ حمله د دې سبب شو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لږ تر لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د دایښ لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په 15 هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډیری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بل اخره د افراطی تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وای د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه راس خپل هڅې ګړندې کړي چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیس کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
د داعش خراسان څنګه د خپلو بهرنۍ او عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځنې بریدونه کړي او همدارازې په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوځو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګې د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څنګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 million انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپې کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړی حمله چې په نتیجه کې لشته لږ 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګ لومړی لوی برید وو. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پرتله سږ کال په 2 کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2023 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 135 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تورته ډلو مرکزونه باید له افغانستان د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیانې ټولو ته اوړي لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پانتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال
داعش حتی کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له هغه ځایه پر راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولای شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او لسیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د پوهنتون استاد عارف سحر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکی حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
به همان میزانی که حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه یا ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستانی طالبانو لخوا جوړه سوه. وروسته خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمنی د کورونیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قول لیکلی چې داعش ډله یې په جرمنی کې تر ټولو لوی ګواښ بللی ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له 6 میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیځو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ډیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځنګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
مې احمد الله د داعشینو له سوالیو سیدونکو ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران لځي، څوک پاکستان لځي، ځکه چې غریبي ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه وو چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت ته ملي ارزښتونه پایمال کړه او دوی بابیزه وګڼل. په هغه ولس ترې خفه هم دی لکه پاوز حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پاوزیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پاوز کې داخله وو چې دا یې ونه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پورې کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه د تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نه سور سره کولای. د غدرې کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې ترلاسه شوې دي او دوی ته د کار اجازه نسته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته شوی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجرټو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو کوم کې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو شپږ بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د سرګندونې د هغه تازه راپور په خبرګون کې کړی چې وای په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتون کې د دوبی رخصتۍ په افغانستان کې تیروي. شغله سټامپ ویل جرمني باید نړیوال وګړ پالنې تشمن وي، خو د هغه په وینا د هواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیو په نوم پانی پرون د جرمنی د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خبر کړ. تر اوسه شاوخوا 15 افغان کډوال د پاسپورتونه لري چې ابي پاسپورتونه ورته وایي. هغه افغان کډوالو ته د پاسپورتونه ورکول کیږي چې د هویت بل سند نه لري. دوی په همدې راپور پاسپورتونه افغانستان ته سفر کړي. ترکمنستان کې د ټاپی پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیاتي همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترن خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلی اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي چې د ټاپی د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ټاپی لویه نه لیکه د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا لیوستنې راټوړن شوی و موندل دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی. یو سیمه چارواکی عتیق شاو وانی ترانسفر سرجنټ ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوی او بیا راځړول شوی دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په احتمالا د پنځشنبې په ورځ وشل شوی وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وای خدای توکل مختلار شمالت چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې یو خنځي د استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دا نه بدلار ورکه.
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا موکړي اگر من اپتون کو تجربه خودلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو خنځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
پوژن کې چې اول یو هدف ون لري کنه یو پلان ون لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې تقسیم اوقات ون لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن به یو پلان ول لري چې یو ځای ته ورسیږي که پلان نیوي هدف ته نه رسیږي. ما خپل پوژن کې ډیر پلان ون لرلو باورو کې چې د پانتون په دوران کې ما ځانته دومره پلان جوړ کړی و دومره چيني هدا نه و. پوژن کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی که پلان ون لري هدف ته نه رسیږي به یو پلان ول لري چې خپل یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تک نشي کولای، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي، ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د موخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې چې د کړي وایسه کې یاس نام ژوند په کولو نه ارزيږي، چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوی دی، یاس نام څه خو ملاس نه راځي، نو څه لزان ورته وخرو هم د سې به مخامخ ورته لاړ شو. ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه، وې چې وظیفې څنګه وکړم، مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه ماړه ځان خورې ترسو چې تاسو درس وای او د سې کې واسه کې مخامخ ورزه چې وشو شو کونه شو نو شو. پلان ډیر مهم دی. که پلان ونه سي پوجوان کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته، یعنی زه پوهیدم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه سره مشکل سره زه بدلته مخ کېږم. خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی وو، اما غسو شو، عمل ته زه پاتې شوم، عمل ته زه سایلنت شوم. ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو، اما غ سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم، ولې زه پاتې راغلم. په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونه ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مختلف نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مختلف سم خامخا ځبه کې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو دا غیر لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسی خپل رسیدلی. او کچیر پلان په ژوند کې نوی سر به خود لار شي، نو خامخا ته مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره سره وړلای، ځکه یو رس پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي. کچیر په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولای شي چې کامیاب شي. مونږ په خو خپل کړه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته ان کړی. وانه دا درته واقعیت لزړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوې، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف ته ان کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راوته 90% سره با خپل اوم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان هم داسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریک څه رقم پلان دی جوړ کړته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و هیڅ تاسو سره آشنا نه وو، استادانو سره آشنا نه وو، ماحول سره آشنا نه وو، نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به پیکه حتی پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې موږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول، نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه لکه نیم ساعت. ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې دپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړیو کې، په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي دوه اویا او یو اویا وه. بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه به مې پکې کوله، نو بیا زما فیصدي اتیا وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو څلور نوي فیصدي ما لاسته راوړه، نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم. یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون نه وډمه ورځې نتیجه راوتله، ما 9.2 فیصدي لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخته مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سیم ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بې پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دای نشي کامیابېدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس دوه درې دقیقې مخکې شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو ونه شي، د درې دقیقې مخکې زما سره څنګه ګاونډی ده، تقریبا د 1960 کالو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم او ډسپلین ولري، او په دې نه کېږي چې ته د خپلې ګیلې ګذاري ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوی وو. ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړې، ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولی شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې. که چېرته ته درس وایې، زحمت وکړې، نو ته به هغه نتیجه لرې. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم، فکر، هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنې هغه مالي سپورټ. زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم، موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپله زده کړمه. زما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې لپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان اوسو، میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره سوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې مونږ دلته امتحان ورکړو او مونږ کامیابه شو د را روان خپل آینده دپاره، ماستری دپاره، د هیواد نه خارج لاړ سو ماستری وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیابه یو. نه یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو، هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي. دغه شان کولی شي پوهنتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپل شخصا دغه ده، انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شي، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري، ځکه په خپل پلان کې کامیابېدلی نشي. که دوی په خپل زړه زده کړې غواړي، هغه نشي کولای. که دوی غواړي په خپل زړه کار وکړي، هغه نشي کولای. نو ځکه دوی پلان هم هیڅ نه جوړوي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري نن دولت مسول غني یا جامعه مسول غني ولا حالات تغیر سو لار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویل یا پنتون فیس نلرم نو دغه بانی دي چې زمونږ تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پنتون ته زو یا مثلا یو کورس تلو نو اوس کولی سوچ په دغه طریقه بدل کو کورس مزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته دي کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه و کی ځان خلکو ملامتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم د حل لار نه ده که سو غواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري کی انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که سو غواړي او البته کسو غواړي کسو کې نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښوګم ټولګي سپورټ انجینر اصلا کولای نه سي چې دوی درس وایي هم د نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قامه ژوند سره مقابله وکړي او برای لستراوړي
تاسو ډیره خېټه کې اشاره وکړه چې د انجینر مکتبونه تروم ټول کې پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کوله پښ پورس درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زما خپل صنفیان وی ما خپل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داهله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای سي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ اساسو د ژوند یو له هغه اساسي ورتیاو څخه ده چې لبد مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي یعنی بغیر یا پرته له پلان ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدای دی چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغه پلان نه لري. معمولا پلان د څه څه دی چې موږ تاسو په خپل ژوند کې څه کومې کړنې تر سره کوو په خپل ژوند کې څه کوم کارونه تر سره کوو دی هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلای شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبي.
bale کراسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دای له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزم هم ده ګڼ شمیر ځوانان هغه فارغي ګل په انټونونو نه له خونیزو مرکزونو نه ولی په پایله کې هغه دې هیڅ نتیجې ته رسیدلې نه چې څه سو مانه څه جوړ سول زه به څه وکم نس کولای چې ام دغه وجه ده چې بیا د لالهان د پدند په سیګرزي په کارونو په سیګرزي ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي. مشکل هم ده په کومه برخه کې چې زده کړی کړی دي په هغه برخه کې د نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې د پروسه مخ کې نه وړي چې د وی خې نتیجې ته رسیدل سو. یعنی هدف دا دی چې خ پلان درلودل موږ وی خې پایلې ته وی خې نتیجې ته رسې. نو ځوانان دغه ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي، ځکه دوی په یو خطو غسره خپل تحصیلي دوره پات نه سره سوالای کی ویخي نتیجه او پایله ته نه سره رسیدلای، چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري، په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري، د به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي او به نتیجه هڅه به کړي، یعنی دغه سي ستونزې پیدا کول سي چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي، ستړی کیږي، به خستکیږي، به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکی. هر کله چې دغه سي مسایل رامنځته شول، دای هغه څوک نه دی، یا دای هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د پخته وګي و تحصیلي دوره پای ته رسولی اوس.
bale amda hazwan la khwanji wala panji w pantuno do masail na biraji khpal kurta dalta ke janta plan wana lari kumo gadwada sara makhki dalaisi
jun ki plan darludal da gastunze paida ki kana us masalan mug zin ruskhati laru ya masalan farighi gi laghi rusta ke chuk planun lari agam la da gadwal mushkilat sara makhki gi plan kawalasi che mung ustasu de tool jun chari dir hi aw samiki no ke chirta zwan masalan farighi gi aga yo kh plan wanari yo kh tar ha ولری په ذهن کې چې ښه زه خوښ له پانتون نه فارغ سوم، یم مم زه پر رسختي کېم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دینه څنګه استفاده وکم چې زما دراتلونکو لپاره ښه، دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هر برخه کې یو ځوان لزان نو کې. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړ سو، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي، وکله چې دلته ضرورت پیدا سو خپل دای مجبوریږي چې دای باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلای شي؟ آیا یوازې په ذهن کې تر هسي د ورقه په مخ ولیکل شي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
د ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی، یعنی کله موږ تاسو فکر مو کو زموږ ډیرای مسائل هیریږي، هغه لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیر مرسته کولی شي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره زیرک تلیفونونه دي، او په زیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغه کې د نوٹ په نوم باندې سافټویر دي، چلته موږ کولی شو چې خپل نوٹونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلی کتابچه باید ولري. د هغه پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغه کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډیر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم، مشکلات یې باید درج شي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یې، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري. قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسره رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته، مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې، زده کړی کوم، زده کړ ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسائل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه خې زده کړی وکم، ښه تجربه تر لاسه کوم، خلکو ته هم خیر ورسیږي، ټولن ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه هم دغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، مېرمنې نه لریم، د خپلې وګلالۍ لورکۍ نه لریم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته ځم. اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدای دې راضي، دا مسله څو زاویې وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکی او جبران باید هم دا پلان ځوان عملی کی، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي، منفي رول ولوبي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې نتیجه دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښه نتیجه ته دوی ورسیږي. کله چې مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د هغې له خوانه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نو مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته، کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم، څنګه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپل ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د یو څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغي وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. لاغي وروسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ، د کاري برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا وسم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیری کې. نو الحمدلله ویخي نتیجې ته رسیدلم او ما ته ډیر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډیر سریع ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی، سلامت اوسئ.
ډیره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
جنت